ستړي مشي دا مشال ریډیو ده مشال ریډیو د پرونو پیل کو پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د 9 ورځ او 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده سلام پښتونخوا خبرونه کې زما مجید بابر او علي محمود نیکی هلی او سلامونه ومنئ د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلی لخوا د قبیلی سیمو د انتظامی حیثیت پاړه تر سره شوې د یو جرګی حال د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان قبیلو حکومت نه غوښتنه کړې ده چې لومبې د دوی خپلو سیمو ته ستنې کړي بیا د تری د یادو سیمو د انتظامی حیثیت غوښتنه وشي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارو پرانسته سباله په ژوب کې کوي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه رمادي ښار بیرته نیولی دی تیر ورځ پټانګ کې د جنوبی وزیرستان د درې محسودو د قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یو جرګه وکړه د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړو په اړه وویل چې لومبې دې دوی خپلو سیمو ته واستول شي بیا د حکومت موږ نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي
نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخري نتیجه په دار وتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تیار نه وي چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میژ نوس نه وي
دغه جرګه د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوښتل شوې وه او محسود قبیلی ته ویلي دي چې د انتظامی حیثیت په اړه دې د خیبر پښتونخوا گورنر سره هم ملاقات وکړي د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبید الله جان بابت لالا وایي چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادی صوبې په ژوب کې د پاک چاینا کاریډور د مغربي لارې پرانسته کوي تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عبید الله جان بابت لالا وویل
لا پر دیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ژوب ښار ته برازي او پر یولسمین بجې به دی د چاینا ګوادر سیدا کم کاریډور دی دا روډ دی د دې افتتاح کوي میا نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګوي پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي
د پاکستان ټولو کمپرسته ګوندونو د تیرو څو میاشتو نه دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی د مغربي لارو جوړولو نه وشي په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالره د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي ویکتور ایوانوف پرون انټرفیکس خبري اجنس ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت وسلوال ډله دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي د لوړ پوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروئین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر د دې ګډه مبارزه وکړي د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د نمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي تېره ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپلواک کې اخیستی دی د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالې بې دخله کول دغه وحشیانه ډلې ته د ماتې ورکولو په روان کمپاین کې یو مهم ګام دی خاغری کارټر په عراقي حکومت غږ وکړ چې د دغې موقع نه ګټې پورته کړي په رمادي ښار کې امن پر ځای کړي او بیا دغو سیمو ته د دغې ډلې سره سره نور سخت دریدي راتګ ته پرېنږدي او د دغه ښار اوسېدونکو ته اسانتیاوې ورکړي چې خپل ښار ته ستانه شي د عراق سرکاري ټلویزیون د حکومتي ځواکونو لخوا د ښار پر مرکزي سرکاري ودانو د عراق د قومي بیرغ لوړولو او د دغه سنی اکثریت ښار په لارو کوڅو کې د حکومت پلوه جنګیالو د ګزمو نندارې پسلاغي وښودلې چې عراقي ځواکونو دغه ښار بیرته په خپله ولکه کې واخیست اسلامی دولت وسلوار ډلې رمادي خار د روان کال د مئی په میاش کې قبضه کړی و. واشنگتن وایي چې تېره ورځ د 1100 کیلوګرامو د ټیټې کچې غني شوي یورینیمونه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې موخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوي د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د روان کال د جولای په 14 نیټه شوې د دغه ایټمي معاملې له مخه په ایران لازمه ده چې بغیر د 300 کیلوګرامو د ټیټې کچې غني شوي یورینیمونه نور ټول ایټمي مواد د هیواد نه بهر واستوي. د ټیټې کچې غني شوي یورینیم د توانایي جوړولو په برخو کې کارېدلی شي، خو که نور هم غني شي نو ایټمي وسلې ترې هم جوړېدلی شي. او وروستی خبر دا چې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره قبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړي. داود اوغلو تېره ورځ په استنبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کرد پلوه خلک ډیموکرېټ ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آیین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلک ډیموکرېټ ګوند مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ په سر اختلافات لري، خو د مخکې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو په مشرانو غږ کړی و چې د نوي آیین د تیارۍ په اړه دې خبرې وکړي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. د مشال ریډیو د خپرونو پیل شوی دی او د دې روانې خپرونې سلام پختونخوا د ځینې د سر موضوعات دادي. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان یو مشر سید محمد ایډوکیټ د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه دا نظر لري.
زه دا انجه کې مو بنیادی انتظامی سیستم دی کنه دا فرصت شوی دی په میج مند نه دا اثر اچوي چې ته خبر خو هدا ګډه ری نه په دا فاټا کونسل اثر اچوي نه په ګوشه سبا اثر اچوي نه چې د غرنګي بیر اثر چې میج ته کیم دا اکاونټیبلټی نیوی پولیټیکل ایجنټ یو څه پره به تاجه بچا دی.
د پاک چینا کوریډور افتتاح سواله په جوب کې کیږي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر بابت لالا وایي چې د دوی غوښتنې پوره شوي.
کم چې د موټروی د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په دا طرز د موټروی جوړوي.
سو خوږی سندرې هم لرو. قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د محسود یو جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې لومړی دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي او بیا دې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت پاړه کوم پریکړه وکړي. سلام محسود د نور تفصیل سره.
تیر ورځ په ټانګ کې د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کې د درې مسعود قبایلیانو د ملکانو عالمانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کې د قبایلي سیمې د بدلون او نوي حکومتي نظام په باره کې خبرې اترې وشوې. په دا موقع ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېدل.
عزیز الله مسعود خبرې کاوه. جرګې خو دا فیصله وکړه چې میژو په یوه اتفاق چې په یوه خولوي او په یوه خوله میژ خبره وکړي. مو خپل ذاتی خیالات داستی چې میژ د درسا او مسجد چې حکومت غوښتي دي سره میژ کوشش دا کی چې میژ خپل ځنې سره اکشن نه وي چې ځنې د میژ سره اختلاف نه وکړي. میژ په یوه خوله په یوه اوز باندې خپل فیصله وکړي.
منو مولانا سم الدین دا نن دے درے مسجد یو غونډه ورشولا دے دغه غونډه اخری نتیجه په دار هو تلا چې میج هغه پوره دے بل قانون او خستل ته تایید نه چې څو پوره دے میج بدکاری نه شوی او میج خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میج نوس نه وي.
زاج محمد د مکین سره تعلق لر مسجد یم. میج نن دغه په متفقه فیصله وکړه چاوال خپل خورا بودی امن د یو سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واصل شي هغه نور داخله بندې لاگوشی.
ز ملک گل کرامیا دا نند درما سیدے بالنا ٹولنا داغا میش و داتا سارا گوشتی وی چھ کیم زور قانون دای یمیش پلارینی کے یشای دای پاغاش دا صرف داس وشی چھ دمیش سارا دا ظلم نشی میش نور پغا زوڑو بند خواشی میش چیرے ہا بدلاوی نا
امون مادم خان دای زیڈو کیٹیا خبر ادا ستو بنیادی چھ اول خو زم متاثر ی دل سے کولنا در پ در پروتیا دای دمون اچ چھ پشتنا کو چھ بدلین درو واستی و دمون پشتنا نہ وکڑلا تو پیرو سام کړل کوټه په کراچي پر از تیر کړل پر اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پنه بادارو شي پښتنه وکو زو د تاین شله معقول زو بر کو
یمو نوم دای چیف ملک همایون خان چې میشه د په باواج د چې کوم قانون د 40 مليار جرګه شتم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچا شاه ور دي نه داړوي.
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لره
د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالي رڅک شي وای چې اف سی آر خوښته یمو په اف سی آر شي امندمنټ کول غوړي چې کله میجا بوت چی کلا میج پتا سالی کشینی دے میج مسرون کسرون بیا پا یک بور دا فیصلہ وکو چی میج کم قانون گوڑی.
زا سید محمد ڈوکیٹ زا دائن چی کم بنیادی انتظامی سسٹم دائی کانا دا فرسو دا شوائی جائی پا میج مند نا دا آسارا چاوی چی تا خبر خود خطا گاڑی جائی نا پا دا فاتا کنسل آسارا چاوی نا پا گوش سبا آسارا چاوی نا چی دا غیرنگی بیر آسارا چاوی چی میج تا کم دا اکونٹیبیلیٹی نوی پولٹیکل ایجنٹ ایویسا پرا بیتا جا بادشاہ دائی چی کم دا میج کا سو نیور سارا دا اگر جرگا دو لیا دری دی لیا پنزا دی لیا سل دی آگا کا سندی ور سارا آگا اس پولیٹیکل اشارہ کوي د خلک خپل اساسه نه کنه آگا خبره مې باندې کوم سرکار یې
یاد د دی چې دغه جرګه امر د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکو ور کډای و او ور سراي کبایون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزه جرګه هم وټاکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروے
په سلور نیمو بجو.
پردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوګیون په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نور اسانتیا او جاج اخیستو لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا شوی په یوه سروې کې ویل شوی دی چې په قبایلی سیمو او اف آر اس کې قریبا 82% پورې خلک د ریډیو د لارې معلومات ترلاسه کوي. په سروې کې د فاټا د ولست صحت او تعلیم هم جایزه اخیستې شوې ده. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله پری په دغه موضوع یو راپور برابر کړی.
د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساينس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږواڼو ایجنسو او شپږ اف آر اس کې کړي ایوي سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلې شرح 28.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوې دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې پکې ویلې شوې دي چې قبایلی سیمو کې د شپږ نواخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډېر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,315 ده. د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کاله پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل
بنیادی مقصد د دې چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو، لہذا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې موږ داسې یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه څونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو د سیاحت تعلیم هغه ټولو مونږ یو جایزه واخلو او مونږ ته دا پته ولګی چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال دی. نن دا واضح شوه چې یاره یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و. الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه اوس 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز داسې دي چې پای کې دا واضح هره جره فاټا ترقې په لار باندې کمزن دي.
د ظهور احمد وینا وا چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلی ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونو اوري نو داغه مین سورس چې کم دی ریډیو دی. او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا مشال ریډیو او نور چې کم اف ام ریډیو چینل دي مختلف هغه نه خلک مستفید کیږي. خو بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسیدو واحد ذریعہ هم دی ریډیو پروګرامونه. لہذا زما به دا ریکوست چې حکومت پاکستان او نورم سونه خلک دی کاغذ کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلاننګ کوي زیات فوکس دی داوی په ریډیو پروګرامونو باندې.
د خیبر پختونخوا د امن او امان او منصوبه بندي سکرتر شکیل قادر د سروې په حق لوویل چې دا په قبایلی سیمو کې کړی شوی دا او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خدای کې داله چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بانک دی د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس دی او د پاکستان بیورو اف سټیټسټکس یو زادرې داسې مختدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا هغه چې کم اوتنټیسټی کم متوي هغه څوک بیا چیلنج کولی نشي. نو زمونږ د فاټا په کانټکس کې د اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کې دي نشي دا بالکل ټیک دي دا رښتیا دي او موږ ټولو خلکو ته دا درخواست وکړو چې هغه هم دغه نمبر استعمالي تاکي موږ پلانینګ چې دي دا کې سن اسو یو یونیفورمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي او د سیمو نه منتخب د قامي اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلی سیمو آبادی د اتیا لکو نه زیاته ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سباله په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي. دا چې آیا د دغې منصوبې په اړه د کام پرستو ګوندونو کوم اعتراضات وو هغه ځواب شوي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت لالا سره مې خبرې کړي او په سر کې مې ته هم دغه پوښتنه کړې ده. نو بابت لالا وایي
لاہور اسلام آباد اسلام آباد موٹروی جوڑی ندی سر سر مطالبہ پیشور روسان دا ریلوے مکمل سی اصل ترګور د ډېر کم فاصله باندې د لیار د مردا یې چې د دې سره سره د دې ریلوی مردا مطالبه ده چې د ریلوی لین په میر کې تاسو دا یو ډېر د اهمیت وړ ځای ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې هم چې مرد دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر هغه بل روټ چې کم پنجاب پر لار دي زموږ کومې نیوکې چې وی د کمپرستانو یا د دې پارټیانو هغه دغه وي چې خو دا لار د زند بل بیا دا چې زموږ په علاقه کې د صنعت کړه ستان نه نو دا له دې سره به د خلکو لپاره روزګار او دا ډېره محفوظ لار ده ډېره کمه فاصله ده.
بابت لالا په ستاسو په صوبه کې چې چرته ستاسو د ګوند حکومت هم دی دغلته کې د امنیت په اړه باندې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي نو آیا تاسو ګڼئ چې د دغه سي صنعتي زونونو یا د دغه سي لارو د جوړولو دغه پروژې به د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسي؟
تاسو په دې ښه خبرې دا وخت دا لار چې دا رواخې له ژوبه بیا ته د رسمال خانه یم ته پېښوره دا ګر روټ چې رواخې پر دا لار باندې امنیت دی بیا له ژوبه بیا کوټه تاسو به ډېر بدې کې اوس واقعیت پېښې نه نه دي شوي داسې واقعیت چې موږ ورته وایو چې دلته یادا دي ګوره دغه نه په پنجاب کې دا تاسو روزانه مې نه هلته هم یو عملیات کړي بل ځای هم کړي په سند کې هم کړي اوس تاسو ته به دا اپوزیشن معلوم دی ګورئ چې پخوا به پر دا زایرین باندې حمله وه پر بله به حمله وه پر دا روډو باندې اوس موږ په چې زموږ حکومت راغلی دي دا یوه خبره زه تاسو ته کوم زموږ ګردې هایوې تاسو خبر یاست په چمن او د کوټي تر مابین په ورځ خلک نشتای نن سبا دا ایوی په حاله ده تاسو خبر یاسته له کوټي خوزدار کراچی دا ایوی په حاله ده دغه نن سره واخل لورایز د راجی خان دا ایوی په حاله ده دغه نن سره واخه له کوټي سوی جک ماباز دا جرب راجمانی دا ټول ایوی هم په شپه چلوي هم په ورځ به حاله
بابت لالا په دغه سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتي ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه. ستاسو د حکومت او په خاصه توګه د پخواني وزیر اعلی عبدالمالک دا دعوه وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي، هغه خبرې تر کوم ځای رسېدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه؟ ډېر ښې نتیجې
راغلې دي. ګورئ تاسو خبر یاست چې دا وخت په لندن کې مذاکرات شوي دي، دا بلوڅو مشرانو د ډاکټر مالک او دا نور چې دي دا تقریبا له دوی سره په دې خبرو لګیا دي. اوس د بلوڅ سره هم چې کوم خلک دوی ناراض بلوڅ ورته یاي هغو سره د بلوڅو خپلې خبرې هم روانې دي او انشاءالله هغه به هم پر دې دا چونکې د فائدې کار دی د خلکو د روزګار او د لارې د جوړېدو نو دا به بلوڅ هم ښه فائده ورسوي، پښتون ته به هم فائده ورسوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو کراچای تا په کراچۍ کې نیم پوځي ځواک رینجرز په ښار کې د یو کال د عملیاتو رپورٹ جاری کړی چې پکې ویلي شوی دي تیر کال دوران د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې او د رینجر ځواک دولس ځوانان د تیر کال دوران وجلې شوي دي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور اورو.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پانه کې ویلې شوی چې نیم فوزي ځواک د کال 2015 د لومبه جنوري راهسي 2014 عملیات کړي چې پکې 2014 شکمن کسان نیولې شوی دي. 2019 ملزمان د پلټنو ورستو د پولیسو په ولقه کې ورکړي شوی چې پکې 1800 وسلوال 288 هدفي وژنې کوونکي 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پانه کې دا هم ویلې شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 وسلے هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوی. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټ هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم او یا پیښې شوي چې پکې 152 وسلوال وجلې شوي، ولی په دې پیښو کې 12 د رینجرز ځوانان مړه شوي او 6 ژوبل شوي دي. رپورټ زیاتوي چې 13 تختولې شوي کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړي شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
خبرونا او فریادونا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر توئی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تېر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا په پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو خلکو په اړه باندې یو تازه سروې خپره کړې شوې ده. په دغه دوران د خیبر پختونخوا گورنر د یو ډیټا بیس پرانسته هم وکړه چې د یادې ادارې لخوا ترتیب کړې شوې ده. په دغه اړه تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د ګلپورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورٹی سټډیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانیستې دستور شو چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي اسمبلې د غړو ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړو. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانیسته هم شو چې پکې د 2001 کال نه را پدې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرۍ پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وژل شوي کسانو تفصیل ورکړې شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او د پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی وینا وا،
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی جڑ تک پہنچنا پڑے گا۔
قطر ہگری ختم الوی نو دہ جڑ تبر سی دلوی او د دی ٹولش میرے او سیڑنی با په حقیقت کولوی نو حل با سم پالیسی ممکن شی۔ من خو څومره موده وشو مردم شماری نه دکړي نو پالیسی با څه جوړ کړو؟
دستور ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پرمن راتلونکو د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستلوي۔
تیر وختونو کې مونږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصله نه دی کړی، بلکې دغه فیصله د نړیوالو قوتونو د خوشالولو د پاره وي او نن د هغې اثرات مونږ وینو۔ زما باور دی چې موجوده حکومت ټولې فیصلې د اولس په مفادو کې کوي او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د نیشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایانې چې ورسره ټول قام او ټولې سیاسي پارټۍ هم ولاړې دي، او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سیکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواری ده۔
همداراز د قومي اسمبلی اقلیتي غړې میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی، نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي۔
بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دشمن کے بچے کو پڑھانا ہے، خبر ادا خود زما خواہش سے مونگ دا گرو مونگ بدیو تخایو چھ سبق و اغیا سے ہوں وائی خدا اگی تعلیم لٹے نہ ٹوپک او جم نہ جہاد دے نمنگ لپکر دی چیز تعلیم سرسر بڑو تربیت ہو مکڑو چالے چپلا سنو کی ٹوپک ورکڑے کی گی اوبر تبیل کی گی جی جنت دا دتلو دا یا واسا نے
اور بتایا جاتا ہے کہ جنت کو جانے کا صرف یہی رستہ ہے۔
ڈیجیٹل ڈیٹا بیس دا آرمی پبلک سکول د شهیدانو په نوم ډالې کړی شو، د دوران دغه خونړۍ پیښه کې د وجل شوی او جوبل شوی ځینې ماشومانو والدین هم موجود وو۔ ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی هاوس د وحید اچکزه په غږ باندې د وطن د آبادۍ د سندرس تاسو ټولو په نظر
نظر دې خایست نا سمره خلې تا دې ده رات غوتا په خنا چاچې دلې تا ستا په سندونو کې د مینې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو امرور ولي وینما خل ټل ټل وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان د لارو بر یو ځای کول غاړي دا جان جګړې موتر نن دا ختم ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي دا پختن خوا آباد ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي دا پختن خوا آباد ول غاړي آباد بیرتا کوئی کچمن چکلو دہر کم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول غاڑی کلام باڑا حغس بیا زرغن ول غاڑی سرمی پوین دیوال نفا کول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی وطن تا آباد ول
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگئی پختونخوا کے د سحر نہنی بجے شوی دی د خبرونو لنڈیس تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د درې مسودو د قبایلي مشرانو د پولیټیکل ایجن په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شوو پرېکړو په اړه وویل چې چوړمبې د دوی خپلو سیمو ته واستول شي، بیا د حکومت دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لالا وایي چې سبا به د پاکستان وزیر اعظم د یادې صوبې په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 ملیون ډالره د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېره ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بېرته په خپل واک کې اخیستی دی. واشنگټن وایي چې تېره ورځ د 1100 کیلوګرامو د ټیټې کچې غني شوي یورینیمونه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې موخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې دي. د اذربایجان چارواکو پرون یو پیژندل شوی خبریال روف میر قادروف ته د ارمینیا لپاره د جاسوسۍ په جرم د شپږو کالو د قید سزا ورکړې ده. اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته ورګی اوس د پاکستان خبرو شو د جنو ورسپانو د اداريو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن جنگ ورسپان خپل اداري کې وای د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په یو ورځنی سفر کې له افغانستان ولس مشر او چیف ایگزیکټیو عبد الله سره ملاقاتونو کې دوانو خو د طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کولو او د لړکی د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان سلور ډلیز غونډه رابللو باندې اتفاق شوی دی او په دې عمل کې به د افغان طالبانو ټولې ډلې شاملولې شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان امن له یو بل سره تړلې دی، خو ځینې وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني راپیدا شي او په یو بل د تورونو لګولو سلسله شروع کړي او د دې په وجه د دواړو خواوو د امن لپاره کوششونه هم راکم شي، کوم چې د دې منطقې او ولس لپاره د خطر خبره ده. ادارې وړاندې وایي اوس چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه نو دا به د امن د بحالۍ نه علاوه د پاکستان او افغانستان د مفاهمت لپاره هم ګټوره وګرځي، ځکه چې په دې دوره کې په داسې اقداماتو دواړو ملکونو سلا شوي دي چې د کومې په ذریعه به دواړه هیوادونه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړي. ادارې اخیر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر اشرف غنی خپه ډاګه ویلي دي چې د افغانستان دشمن با د پاکستان دشمن وی او د پاکستان دشمن با د افغانستان، نو که وکتل شي نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دواړه ملکونه په شریک دشمن ته ماتې ورکولې شي. نو هیله ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې په نتیجه کې به افغان مفاهمتي عمل مخپوړان دلاړ شي او فساد خوراونکو ته به ماتې ورکړې شي. لدې سربېره د پېښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومی ایکشن پلان اعلان کړی وو او دوی ګڼي چې قومی ایکشن پلان یو مکمله او په اتفاق سره جوړ کړی شوی منصوبه وه، په کومه چې عمل درآمد د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو شان ذمہواري جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې پاکستان پیپلز پارټي د قومی ایکشن پلان د نگرانۍ لپاره د پارلیماني کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه، نو باید چې حکومت دا غوښتنه په نظر کې وساتي او چې چرته هم په دې منصوبه کې کمی یا کوتاهي په نظر راځي چې هغه لری کړي، چې قومی ایکشن پلان د ټول پاکستان د نارامۍ ختمولو لپاره اعلان شوی وو. ادارې اخیری کې لیکي باید چې حکومت قومی ایکشن پلان یوازې د ټاکل شو مقاصدو لپاره وکاروي او په دې د روح مطابق عمل درآمد باوري جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان لاهور ښار ته د هند ودی ادم د تیرې جمعې ورځې د سفر او هم له امریکا خبرېدونکي فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د هلمند ولایت د خراب امنیتي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده چې تفصیل یې له هارون باچا ورو.
د فائنانشل ټایمز رسپانې لیکنه وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جمعې پر ورځ د پاکستان لاهور ښار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو وګړي حیران کړل. د لیکنې تر مخه مودی هڅه وکړه چې د پاکستان د وزیر اعظم کور ته په تګ سره د هند او پاکستان خړپړ اړیکو رغولو ته یو لار برابر کړي. دغه سفر چې غیر رسمي ورته وویل شول په 2004 کال کې له یوې سیمه ییزې غونډې راورسته د یو هندي وزیر اعظم لخوا پاکستان ته لومړنی سفر و. د سفر له عکسونو څخه چې نریندرا مودی او نواز شریف پکې د یو ځای قدم وهلو پر مهال لاسونه سره ورکړي دي، هیلې ټوکېدلې چې اټومي وسلې لرونکي دواړه ګاونډي هیوادونه به تر د منځ د امن خبرې بیرته پیل کړي. په لیکنه کې د یو هندي خبریال او شنونکي شیکار ګوپتا خبره راغستل شوې چې ویلي دي د لاهور په څیر په یوه لنډه دوره کې پر اصلي موضوعاتو خبرې نشوای کېدی، خو دومره ضرور وشول چې د هند او پاکستان مرکچیانو او ډیپلوماټانو ته فرصت برابر کړل شو چې پر حل طلبه دوړخیزه مسئلو سره وغږیږي. خو لیکنه په عین وخت کې د کتونکو په حواله وایي چې له هند سره د اړیکو پر سر د پاکستان د سیاسي حکومت او د هغه هیواد د پوځ اختلافات د مخکې په څیر یو ځل بیا په دغه لړ کې د پرمختګ مخه نیولی شي. بلخوا د فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي دا خبره ډیره روښانه ده چې د افغانستان د یو شمېر نورو برخو په څیر د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ شوی. په داسې کې د افغان حکومت غربي ملاتړي او ناټو باید د افغان ځواکونو مرستې ته حاضر شي او پر ځای د دې چې د هلمند وضعیت لا پسې خراب شي د خبرو اترو له لارې هغلته امن یقیني کړل شي. لیکنه کاږي د سیمې د امن کولو لپاره ضروري ده چې ناټو پرې نږدي چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راشي. طالبانو ته باید دا خبره واضح کړل شي چې هغوی د جګړې پر ځای د امن لپاره د یوې لوزنامې په ترڅ کې یو څه ګټې ترلاسه کولای شي. دغه راز د غربي هیوادونو وګړو ته هم دا پیغام باید ورسي چې د افغانستان جګړه به ګنې د تل لپاره دوام ونه مومي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. عراقي ځواکونو پرون د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي ښار د بیرته نیولو خبر ورکړی. د عراق دولتي ټلویزیون پرون د رمادي ښار پر دولتي ودانۍ د دې هیواد د دولتي بیرغ د پورته کولو له مراسمو خبرونې کولې او حکومتي ځواکونو یې څرګندول چې د ښار په لارو کوڅو کې تلاشي کوي. د دې رپورټ نور تفصیل فرشته جلال زین اورو.
رمادی د عراق د انبار ولایت مرکز دی. د عراق د پوځ ویاند یحیا رسول پرون د دولتي ټلویزیون په وینا کې د دې ښار د ازادۍ خبر ورکړ.
نعم لقد تحررت مدينه الرمادي.
رمادي شهر بالاخره آزاد شو. د عراق وسوال ځواکونه د حکومت بیرغ د انبار ولایت پر ودانۍ ځوړند کړ. اوس زموږ بیرغ لوړ رپیږي، نو زموږ د هیواد عزت پر ځای سو او نوی تاریخ پیل سو. حق زموږ پر خوا دی، موږ له خپل عزت او خاورې دفاع وکړه. خو په انبار کې د عراق د پوځ د عملیاتو مشر اسماعیل المهلاوي د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د لوړ رتبه عراقي جنرال اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومتي ځواکونه یوازې د دولتي ادارې ودانۍ ته ورغلي او د ټول ښار د ازادۍ خبر ورکول شایي یو څه مخکله وخت وي. یحیا المهلاوي وویل چې په رمادي ښار کې ځینې سیمې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي او مقاومت کوي. خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادي پرون له بغداد په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د رمادي ښار آزاد شوی دی.
اذا كان عام 2015 عام التحرير
که 2015 میلادی کال د ازادۍ کال وو، ان شاء الله 2014 به د ورستی بری کال وي، یعنی داعش به د عراق پر خاوره له ورستی ماتې سره مخامخ شي. رمادي د عراق د پلازمینې بغداد لویدیځ لور ته په 110 کیلومتري کې پروت دی. د عراق پوځ تېره اونۍ د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د عراق حکومت وویل چې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ځنډ یو لوی دلیل دا و چې داعش د امنیتي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره بمي چاودنې او انتحاري حملې کولې او په لارو کې ماینونه ایښي وو. د عراق امنیتي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي چې راتلونکی پلان یې د موسول ښار بیرته نیول دی. موسول د عراق دوهم ستر ښار دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون وویل
نحن قادمون لتحرير الموصل
موږ د موسول د ژغورلو لپاره در روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یوه ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی ښار دی چې د دې هیواد پوځونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت ښار هم د داعش څخه ونیو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په روس کې د نشي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویلي چې د اسلامي دولت وسلوال هر کال په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاق لاري 500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. د روسي چارواکي انټرفیکس خبري ایجنسی ته ویلي د اسلامي دولت وسلوال کولای شي چې پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. نور تفصیل د فرشته جلال زین.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري ایجنس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدره مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړی چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي. خو ستونزه دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدره موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسې تور پوری کړی.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیې سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه پکې رانغاړي او دا بره کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونې نه دي کړې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14530 11390 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګی ورزو کابل ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغان ولس باندې ټینګار کړی دی چې په دغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد پروانه جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. نور تفصیل د یوسف زدران نور.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه ویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنگ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه وویل شي.
در میدان جنگ روحیم سربازان
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیا کمزوري نه ده، ولی ځینې وخت غلط خبرونه او مزیر تفسیر چې پرېښتنی اساس نه وي د دې سبب کېږي ترڅو پښتنې پیدا کړي چې زموږ قرباني ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پښتنې شته. که څوک څه پښتنه لري اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړي چې پراخې سیمې یې پرېښې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په 15 پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د نننۍ دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړه کړي چې ویل کېږي 200 میلیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې په روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستي چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غني په ورستۍ دغه غونډه کې هغه واضح هم رد کړي چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي.
لس میاشتې کېږي حداقل چې هره ورځ 15 ځایو کې عملیات
جمهور رئیس غنی افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو ته چیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړي او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهې ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره همکاري وي. مبارزه کې قرار لرو، په دې نړیواله مبارزه کې زموږ سره نړیوالې مرستې اړینې دي، دا ځکه چې تروریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولای په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ایزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغې مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري. له بله پلوه جمهور رئیس غني وایي چې د هندوستان له مرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمېر جنګي تیاری افغان لوري ته وسپارل شي. له دې وړاندې هندوستان د تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته درې جنګي هلیکاپټر سپارلي چې افغان حکومت یې د جنګ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه بولي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په افغانستان کې پاتې کیږو. ورزو خوست ته د دوشنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځایي خلکو په یوه غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوال وویل چې د پخوا په پرتله اوس مهال د کلو او قومونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ولسی باور ډیر شوی او خلک له دې ځواکونو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مخورو، دینی عالمانو، د ټولنیزو بنسټونو غړو او ځایي خلکو د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې د امنیتي ادارو څخه د ولسي ملاتړ د ډېرېدو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې راتلونکي پرمختګونه او د شته پرمختیاو ساتل د افغان ځواکونو په پیاوړتیا پورې تړلي دي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
خپلو امنیتي ځواکونو نه په یوه غږ په یوه اتفاق باندې ملاتړ کوو. اوس په کلیو او بانډو کې په لرې پرتو سیمې کې د امنیتی ځواکونو سره د کلی خال د قومونو خال ډیر دی نږدې نه تعارف لري. هر سړی په دې باندې پوه دی چې زه په خپل وطن کې عزتمن یم، په خپل وطن کې تعلیم یافته کېږم، په خپل وطن کې د منه سړی جوړیږي. نن خلک دې ته آماده دي چې د خپل ځواکونو سره څنګ په څنګ همکار شي.
قومي مشر حامی منګل وایي چې د یو هیواد پرمختګ او هر اړخیز ټکو لپاره امنیت مهم دی.
تعلیم او تربیه نه ونیسه د صنعت او تجارت او زراعت د پرمختګ لپاره د ژوند د ټولو چارو د پرمختګ لپاره اړینه ده چې امنیت په یو مملکت کې موجود وي او د امنیت لپاره دغه امنیتي ځواکونه دي چې کولای شي چې امنیت تضمین کړي. بنا په دې ضرورت موږ د دې ملاتړ کوو.
قومي مشر ګلاب خان منګل وایي چې په خوست کې ولسونه د امنیتي ادارو سره همکار دي.
په هر برخه کې د دوی سره موږ همکار یو ترڅو زموږ دولت پیاوړی شي او غښتلی شي. څه چې په قومي مشرانو په دیني علماو په دې خوست ولسونو کې لکه سره کم چې د خوست کې یو ښه امنیت دی د نورو ولایت په نسبت نور بیا هم قوي کو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي که چېرې افغان ځواکونه په پرمختللي پوځي ټکنالوژۍ او درنو وسلو سمبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک ولري، نو له یوې خوا به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالي زیانونو کچه کمه شي او بل لوري ته به د وسلوالو لخوا په حکومتي ځواکونو او ښارونو د لویو بریدونو مخه نیولې وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د افغانستان جلال آباد ښار ته وردو. د جلال آباد ښار والی د ښار د پاکوالي په خاطر په سلګونو هغه دکانداران چې په لاسي کراچو یا ریړو باندې د سرکونو په غاړه او پلی لارو سبزیجات او میوې پلوري له ښار وستلي او په څو برخو کې ورته ځایونه بیل کړي، خو د لاسي سراچو دکانداران نه غواړي چې د ښار والی له اړخه بیل شو ځایونو ته خپل ګرځنده دکانونه انتقال کړي چې له امله یې ګڼ شمېر ځوانان بېروزګاره شوي دي. نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
د جلال آباد ښار چې کابو یو میلیون وګړي پکې ژوند کوي له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پاکوالي ته پام نه و اړول شوی، خو په دې وروستیو کې د جلال آباد ښاروالۍ منصوبینو پریکړه وکړه چې د لاسي کراچیو یا ریړو دکاندارانو ته د ښار په بیلابیلو برخو کې ځایونه په نښه کړي او په څو مرکزونو کې یې ځای په ځای کړي. په بېروزګاره شوو دکاندارانو کې ګڼ شمېر ځوانان او مایوبین دي. د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود ساپی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ ته پکار دي چې بېروزګاره شوو مایوبینو ته د روزګار لپاره د ښار په منځ کې مناسب ځایونه ورکړل شي.
د ټولو هغه مایوبینو لپاره چې په دې ښار کاروبار کوي په لاسګاډو باندې حلال رزق ګزار لپاره ګډې ده، باید مناسب ځایونه اول په نښه شي، بیا له دې ځایونو څخه پورته شي، اول د ځای په ځای شي ترڅو د خپل اولادونو، خپلو بچو، خپل فامیل حلال رزق وګټي.
د چپرهار د ځوانانو ټولنې مشر رحمت الله حلیمی وایي چې د بېروزګارۍ له امله ګڼ شمېر تعلیم یافته ځوانان د کراچیو تر شا ولاړ ول او خپل حلال روزي پیدا کوله. دی هم له حکومت نه غواړي چې د بېروزګاره شوو ځوانانو لپاره د ښار په منځ کې ځایونه په نښه کړي.
ښاروالۍ مونږ ګورو دا خلک لرې کوي، وایي چې ښار صفا کوو، ریړو والا روزګار نشته. اول زه د پوهنتون نه فارغ یم، په زرګونو لیسانس دي، کار ورته نشته. دی زما غوښتنه ده د افغان حکومت نه چې دوی ته باید اساسي حل لاره پیدا کړي ترڅو دوی هلته د تل لپاره ودرېږي او هغه روزمره خپله سودا خرڅ راخرڅ کړي او کورنۍ لپاره یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. که چېرته حل لاره ورته پیدا نه شي او اساسي دا مشکل حل نه شي، زما په نظر باندې د ځوانانو ژوند به نور هم راتریخ شي او هیواد په اقتصادي ډګر کې سناسه د ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا د جلال آباد ښاروال انجینر حمیدالله افغان وایي چې دوی د جلال آباد ښار د اوسیدونکو په غوښتنه دا اقدام ترسره کړی او بې دخله شوو ګرځنده دکاندارانو ته یې د ښار په بېلابېلو برخو کې ځایونه بیل کړي دي. دی له ګرځنده دکاندارانو غواړي چې ورته بیل شوو ځایونو ته خپلې لاسي کراچۍ یا ریړي انتقال کړي.
دا کراچیوان حق لري چې یوځي کې حلال کاروبار وکړي. دغه حلال کاروبار لپاره موږ ورته ځای ټاکلی. متاسفانه چې دغه خلک موږ سره په دې برخه کې همکاري نه کوي. هغه مناسب ځایونه چې موږ ورته ټاکلي هلته ډېر په اسانۍ نه ځي. بیا هم موږ جدي اقدامات کوو ترڅو چې دو مناسبو ټاکلو ځایونو ته لاړ نه شي، موږ په ښار کې نور ګډوډي نه پرېږدو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي خوشحاله دي چې سړکونه یې د موټرو پر مخ خلاص او پلی لارې لاسي کراچیو پاکی شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
هرودین کو تاسو مشال رادیو ته وګی. وزیر اعظم د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په ملک کې د وسلوالو پر ضد روان قومي اکشن پلان د مرکزی حکومت اکشن پلان ګرځولې ویلې دي. کدا پر اختیا قومي اکشن پلان وي نو بیا په اسلام آباد کې د هغه تن پر ضد کاروي ولې نه کیږي؟ څوک چې د وسلوالې ډلې اس داعش د مرستې اعلان خپډاګه کوي. نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د اتوار په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند د وجلې شوې مشرې بېنظیر بوټو د اتم تلین پر مهال د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت سیاسي بدل اخیستل غواړي، ولې د دوی ګوند به کله هم د آئین پر ضد ګام قبول نه کړي. آیا دا قومی ایکشن پلان دے؟ یو کس په پلازمینا اسلام آباد کې د وسلواله ډلې داعش د مرستې اعلان کړي، ولې تاسو د هغه پر ضد یو اف آئی آر هم درج نه کړو؟ دا هغه قومی ایکشن پلان نه دی، بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي. بلاول بوټو زرداری دا غوښتنه هم وکړه چې د قومي اکشن پلان د سارنې لپاره د پارلماني کمیټي جوړ کړی شي. پر دې موقع د سند صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه ویل چې په جمهوریت کې فیصله یو کس نه کوي. په جمهوریت کې د یو تن فیصله نه چلیږي. وزیر اعظم صاحب باید خپل وزیران منه کړي او په خصوصي توګه هغه وزیر چې ځان ته چودھری صاحب وایي. همدارنګ د پیپلز ګوند د مشرانو د کمیټې یعنی سنټرل ایگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری صدر وټاکلې شو. بل اړخ ته مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د پیپلز ګوند نوی صدر آصف علي زرداری خپل قانوني سلاکار فاروق اچ نایک دوبۍ ته رابللې او په صوبه کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په معاملې چې د وفاق او صوبې ترمنځ کوم کړکې جوړ دی د هغې د حل لپاره قانوني لار ولټي. د کمې وروستو چې راپورونه دا وایي چې صوبایي حکومت به د وفاق د هغه حکم په سختۍ سره جواب ورکړي. د کوم د لارې چې وی پسند صوبہ کې رینجرز ته د دوه میاشتو لپاره خصوصي واک ورکړي او د سند صوبې لخوا لګلې شوې خطې رد کړې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی چې په پاکستان کې د پانسۍ صداګانو آیا په رښتونی توګه هم د وسلوالو حوصله ماتې کړي او کنه؟ دا صرف د پاکستانی حکومت لخوا یو انتقامی کاروایی ده. د دغې لیکنې مهم ټکي لې وړې د مینه پس د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے پخپل یو راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو د پانسی کولو موضوع راغستی ده او لیکي چې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وجنې نه پس د پاکستانی حکومت لخوا د وسلوالو د پانسی کوم لړۍ پیل شوې ده. د هغې په اړه ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې آیا د دې له وجې د وسلوالو حوصلې په رښتونې توګه هم ماتې شوې او کنه دا د انتقامي جذبې یوه برخه ده. د اجانس په خبره د رواني میاشتې په سر کې کله چې هغو څلورو وسلوالو ته پانسی ورکړل شوه چې په مبینه توګه د پېښور آرمی پبلک سکول د ماشومانو په وجنه کې ککړ وو، نو نه یوازې د دغو ماشومانو کورنو د دې عمل ستاینه وکړه بلکې د لا سختو سزاګانو غوښتنه یې وکړه. اجانس په دغو وجل شوو ماشومانو کې د یو ماشوم د پلار نصیر الله له قوله لیکي چې دغه وسلوالو ته هغه ډول د ولس په مخ کې پانسی ورکول پکار وو څنګه چې دوی زموږ ماشومان په رڼا ورځ ووجل. د آرمی پبلک سکول په برید کې د نصیر الله 15 کلن زوی سره د نورو یو نیمو سلو کسانو د وسلوالو لخوا وجل شوی وو. اجانس د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودھری نثار علی خان په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې د 2001 کال راهیسې د وسلوالو لخوا 50,000 ولسی وګړي وجل شوي دي. اجانس لیکي چې دغه برید نه سمدستي بس پاکستان په دغه هیواد کې د 13 کالونو په پانسی لګولي بندیز لرې کړو او سورو د پسې 2000 وسلوال پانسی کړل چې په نورو بریدونو کې ککړ وو او جیلونو کې بندیان وو. په شروع کې خو دغه بندې یوازې د وسلوالو لپاره لرې کړل شوی وو، خو بیا وروستو هغه ټولو کسانو ته وغځول شو چې په نورو مقدمو کې ورته وار لمخه د مرګ سزاګانې ورکړل شوې وي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې تر دا مهال 310 کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اجانس ته ویلي دي چې دا مهال 100,000 کسان په دغه فهرست کې شامل دي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس یو خوږه سندره ستاسو د ټولو په نظر
مور خلق پمینا محبت باندھ مری گنا مور خلق پمینا محبت باندھ مری گنا ساسو دا جنگنا دی جاتی گی او کمی گنا صدر باندھ شلی پختنو صدر باندھ شلی پختنو صدر باندھ شلی پختنو صدر باندھ شلی پختنو پزان باندھ خوگی گنا ساسو دا جنگ ناڈی زیادی گی او کمی گنا صدر باندھ شلی پختنو صدر باندھ شلی پختنو صدر باندھ شلی پختنو صدر باندھ شلی پختنو پیدا کی گنا ساسو دا جنگ ناڈی زیادی گی او کمی گنا صدر باندھ شلی پختنو صدر باندھ شلی پختنو صدر باندھ شلی پختنو
صدر باندې شوی پختنو.